السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وې. بلې خبرونه ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړې او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15مه څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې وکړې. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلند او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی ملا محمد عیسی خوند د والی په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو دغه راز له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو تلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د ناپاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګلادیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زیمبابوي ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد د وروستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان ده چې دا واقعیا تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د لیو ډاکټر سره خبرې کړې.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده، مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تېر یو کال کې دې ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته، د پروژې خپرونې نشته، د موسسات نشته.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غځولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیع یار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو له طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د خپل راپور د ارزونې او دغه راز سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه وو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښه والي یوه کلیدي مسأله بلل کېږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 13مه د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزن ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږکال تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسه کچا یا کور جریا ډیر لوړ ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په تیر دور کې تقریبا 3 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطحه دا مهال افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې باید د وایروس پیښې د افغانستان پرتله ډېرې راپور شوې دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې پروسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیښه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزن څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژرخته کیلي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امرزل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات کم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې به مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیات کومه د تیلو کالو کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې به شپږ پنځوس ولغت خوړانې په 2019 کال کې لدې څخه هم پورته واقعیات ول. لله الحمد دغه واقعیات نسبت مخکې ته ډېر رقم شوي دي. ولا کوشش روان ده چې دا واقعیات تر دې حد رقم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي. د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د اته په اندازه باندې کمپاینونه تر سره کړي چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاینونه ول یا ملي کمپاینونه ول، دوه پکې فرعي شي، هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنې لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د اته په اندازه باندې داسې کمپاینونه تر سره کړي چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونه کې د لس میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګیټ او هدف و چې د واکسین تطبیقو. الحمدلله دغه یو کال کې موږ له سرورنی په دغه برخه په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیره بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګه د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات، نړیوال ادارات چې هغه دی، یا موږ سره همکاري درته غوي وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتی دلایلو په خاطر نیول کېدل، یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستون زه اوس حل شوی یعنی څه ستون نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاین چې موږ شوی داسې کوم ستون نه درامسته شوی، او زمونږه واکسیناتوران رونه یې خويندې شي دی وخت وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیقوي. په دغه برخه الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروسه ژغورلی شي، دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میش د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې صدا یو شدیده مایوب کون کې یا د ژوند تهدیدون کې ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نریم لا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فال یا د هارت یا د شدید نرم فال سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن لمړنۍ نښې نښانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت تفرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او رزش غوندې اراز ورکې، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لارې لکه څنګه چې مخکې ویلې، خپل پولیو د لپاره هغه ریزروار یا هغه ساتونکي ځای سي ده، په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده، پزې او خولۍ مقشه مخاطي ده. نو کله چې بعضې غذاګانې یا اوبه یا هم په خپله دا منتنې سوي وي د وایرس په واسطه سره بل انسان یې وخوري، په هغه کې د انتقال سبب کیږي. یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله چې یو انسان بل انسان سره مخامخ کیږي او د هغې د ټوخي یا د پرنجي په وخت کې د هغې بعضې افرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقالیږي، نو په دغه شکل باندې پولیو انتقالیږي.
او ډاکټر صاحب، د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژونکي ویروسه وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تداوی له وسه پر نه لري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي. یو هغه واکسین دی چې موږ ماشومان د پوړکینې کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپله هغه وجود کې زرقي شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان د واکسین اخلي. او دومره نوې په خپل په ټوله نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر به هغه ماشومان سي دوی معافیت ټیټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې میشته ماشومان او متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزندې ناروغي په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې دا څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 4 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنې په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوې. او روان کال هم د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تېره اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤل نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې سیمه ییزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغوی چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډېر کمزوري مخته ځي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګي دو او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هېواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 اف ام خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي، خای فعال راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته ده، پروژې خبرونه نشته ده، موسسات نشته ده. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې غږ کړی ده، د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی ده. یو نامه کې مونږ سوسو زله ویل دي چې چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ سره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوی چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلې دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښې او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ییزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، دی اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړوي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي، سخت کار کوي او له سهاره تر بیګاه زحمت وباسي، خلکو ته فایده منه خپرونه چې د ټولنې په ګټه دي، د ټولنې په خیر دي، هغه وړاندې کوي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسؤولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي، او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له غزنی تر زابل د برېښنا د موجودې غزولو د کار د بیا پیلېدو غوښتنه پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو سره له غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه په ټپه درېدلي چې اوس د سیمې خلک د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د غزنی د وبخې د زابل ولایت ګڼ اوسېدونکو وایي که دغه برېښنا کارونه پیل شي، ډېری خلکو ته به ګټه ورسېږي. د طالبانو حکومت چارواکي ژمنه کوي چې د دغه پروژې د مزید انخلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1996 کال د مرغومي میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسېدونکو له 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسېدونکي چې د برېښنا دغه مزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندان او د افغانستان خلک دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خوته روان دی، او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي.
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسېدونکی دی. دی هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډېری نور کارونه جوړېږي.
زما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بېرته فعالیت کې دا کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک، د بیکاره خلک هم بېرته کار کېږي، او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بېرته د برکو دغه شیان بېرته فعالېږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبرپاڼه خپره کړه. په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس ایچ ډي له لوري مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبرپاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده، چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. د وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې ته د روکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ په ظرفیت برېښنا ولېږدوي، چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او د برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېږدي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې یم. نو د اسلامي امارت نه مو دا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان د کورونا مرضي ورپسې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې دی ډېر ګران دي، دا شیان چونکه ارزانه سوي وایي ښه وو، ورپورې چارواکو څخه نه مره دا غوښتنه ده چې دا شیان دي ارزانه، که دا شیان بیخي داسې دي خلک دی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کښې شوي یا دا نور غټو خلکو کښې شوي، نو مؤسسه چې ده خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دي خوار غریب ته ورکړي.
خواهش مو د اسلامي امارت نو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریاک بند سوله ده، دغه تاریاک په بدل چې دي خلک مرستې ورسره وکړي، حکومت مجاهدین دې وکړي. اوله پله خو د دوی ته دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اوله پله پر خپل اولس سره حمله کړه، بې له شکه چې حرام دي. موږ په دې چې امیرالمؤمنین په برابر کې موږ خبره نه لرو چې نه دي حرام، مرګه خو خلک دلته ستړي وه، ورمخ کړي وه د خارجو پر دولتو باندې. دلته ته یو چا خوړل، هغه هم خاین و، هغه هم غلط کار و. نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته ورسره وکړي، د ځمکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
وروره زه د هلمند څه خبره کوم. نو انډیواله موږ پښې نه لرو، معیب یو ته واښه موږ معیشه څه رقم انډیواله 3000 دي، دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ دغه هیله ده چې موږ خو ږغ یو څوک واوري.
د ملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دي، خو دا نه کوي چې دوی ټول کړي، دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي. نو بس د دغه غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي، ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي، هغه دا چې کوي هغه دي نیسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. 201. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو خپرونو یوه نوې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړې او له خپله اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوي ګمارل شوي ولي ملا محمد عیسی اخوند د ولي په توګه دنده هم پیل کړه. نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په توګه په کار پیل کړی دی، د کابل د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټون سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا پر اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او د هالند ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت اته نیمې بجې پیلېدونکې ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي. معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري. دا چی شوای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف یې څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښیږي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نسو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چې غیر متجانس، چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سودا ود آیس، ټوست، سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پکې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي، مالګین اوبه، مالګین اوبه محلول سو، مالګ پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول چې شراوتی خوږې یا بوره لرونکي چای راوت. دا ته چې شوای محلول وای. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره ځای شي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپیژندی، دا هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګ ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم، حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش، اته دېرش ګرامه ور واچوم، هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلیدل وړ مواد وایي. نیمه حلیدل وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي، معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیجي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 10 ګرام 10 ګرام هم رواچو، اوبو کې حلیږي، نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
کوکې درنوز د کوونکو د مخلوطونو د درس په دوامو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي، په آخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چشته وایي، بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر و آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ضریب نه درلودې، ضریب یې هر وخت یو دی، نو فلحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو څه شي کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اتسول او دغه سی هم اتسول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فلحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم، نه ضرب دوه، څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول. چیش پات سو؟ اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع. دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع، نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورزربو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب وو؟ په دوو کې ضرب وو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا وو د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این ای ټو او پلس ایچ ټو او، این ای او ایچ په لاس راکي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس راکي. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورزربو، دا وګوري دوه یې ورزرب کړي، دوه دلته ورزربو. دا چې مو ورزرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن سو. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورزرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورزرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې هم سوډیم ته ورزرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ورزرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر په خلاص سوی وي دغه د ځان سره حل کړئ. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی زینه چې دا هر عنصر تر کول سیوی یا مرکب تر کول سیوی په دغه غر سره کار نه لرو، هیڅ نه سو بدلول، یوازې زریبونه بدلولای شو. دلته هر شی ورته لیکلای شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلای.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ اچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ اچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ اچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي: یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس اچ دوه او یولس جمع اچ دوه او چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس اچ دوه ویشت او یولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شیب دے کو ملال یو